متحد هشدار داده است که جهان باید برای رویارویی با امواج گرمای شدید آماده شود. با تغییرات سریع اقلیمی، برخی از مناطق سیاحتی که در نزدیکی سواحل قرار دارند با خطر از بین رفتن روبرواند. و همزمان با این هشدارها، یک مخترع افغان موفق به ساخت یک دیگ سولار یا آفتابی شده که می تواند مصارف برق و گاز را برای استفاده کنندگان این دیگ کاهش دهد. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. در حالی که کشورهای نیمکره شمالی با موج گرمای سوزان دست و پنجه نرم می کنند، ملل متحد هشدار داده که جهان باید برای رویارویی با امواج گرمای شدید آماده شود. مقامات صحی از امریکای شمالی گرفته تا اروپا و آسیا زنگ خطر را به صدا درآورده و از مردم می‌خواهند که آب بنوشند و از آفتاب سوزان خود را در امان نگه دارند. موج گرما یکی از مرگبارترین آفات طبیعی است که سالانه صدها هزار نفر بر اثر عوامل قابل پیشگیری مرتبط به آن جان خود را از دست می‌دهند. کارشناسان می‌گویند که تغییرات اقلیم ساخته دست انسان امواج گرما را تشدید می‌بخشد، دمای بالاتر را به همراه می‌آورد و همچنان سیستم‌های هوای گرم را برای مدت طولانی‌تر بر فراز مکان‌ها نگه می‌دارد.
از اسپانیا گرفته تا به لبنان و تا به ایالات متحده آمریکا، گرمی تابستان امسال رکوردها را می شکند. سازمان جهانی هواشناسی ادامه این وضعیت را به گرم شدن زمین نسبت می دهد. پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک، به مشکلاتی که تغییرات آب و هوا را برای بسیاری از موجودات زنده در سراسر کره زمین ایجاد کرده اشاره کرد و در مورد ضرورت مبارزه فوری در برابر آن صحبت کرد.
من درخواست خود را از رهبران کشورهای جهان برای انجام کاری دقیق تر برای محدود ساختن انتشار آلوده کننده ها در جهان تجدید می کنم. این یک چالش فوری است و نمی توان آن را به تعویق انداخت و به همه مربوط می شود. بیایید از خانه مشترک خود محافظت کنیم.
گریس آلینا گارنر، شاروال شهر پام سپرینگز ایالت کالیفرنیا، در صحبت با شبکه خبری ABC گفت افراد بی خانه و هر آن کسی که با گرمی هوا به مدت طولانی عادت ندارند ممکن به خطر مواجه باشند.
وقتی بدن به این درجه گرمی بالا عادت نداشته باشه ممکن دچار شوک شود. بنابراین اگر حالا اقدام نکنیم و اگر اقدامات لازم را برای کاهش اثرات تغییر آب و هوا انجام ندهیم، فقط شاهد بدتر و بدتر شدن این وضعیت خواهیم بود.
مایکل مکال، نماینده جمهوری خواه در کانگرس آمریکا، در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات آب و هوا تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا است یا خیر، بر شبکه ABC چنین گفت:
آب و هوا در حال تغییر است و وقتی خشکسالی می آید شما می دانید، مثلا افریقا خشک و خشکتر شده می رود و می دانید که از اثر آن قحطی به میان می آید و تروریسم از نتایج چنین شرایطی به وجود می آید.
هفته گذشته چین و ایالات متحده، دو کشوری که بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستند، مذاکرات خود را در مورد چگونگی مقابله با این مشکل از سر گرفتند، اما تا اکنون هیچ پیشرفتی نداشتند. جی اینسلی، والی ایالت واشنگتن، در برنامه این هفته شبکه تلویزیونی ABC گفت که برای ایجاد تغییر اقلیم با تلاش‌های هماهنگ ضرورت است.
این یک مشکل قابل حل است، اما ما باید استفاده از سوخت‌های فسیلی را متوقف کنیم. این تنها راه حل برای این یورش گسترده بر بشریت است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که موج گرمای هوا در مناطق مختلف جهان ممکن چند روز یا چند هفته دیگر دوام داشته باشد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
شماری از نقاط اروپا امسال با موجی از گرمی شدید روبروست. یک جزیره توریستی در یونان اخیراً دستخوش آتش سوزی شده و مسئولیت مردم منطقه را به خطر افکنده است. مقامات میگویند که به دلیل بالا رفتن درجه حرارت در منطقه انتظار آتش سوزی بیشتر می رود.
چند روز از آتش‌سوزی در جزیره رودوس یونان می‌گذرد. تلاش‌های چندین ملیتی برای کمک و کنترل این مصیبت طبیعی در منطقه ادامه دارد که مسئولیت حدود 19 هزار نفر باشنده آن را در خطر افکنده است. و دلیل بالا رفتن درجه حرارت هوا که به 45 درجه میرسد، هوای خشک و وزش باد صورت آتش سوزی را بیشتر ساخته است. ده ها کشتی محافظین ساحلی برای نجات هزاران نفر که در این جزیره در پناهگاه ها زندگی میکردند در آبهای جزیره لنگر انداختند و بزرگترین تخلیه در تاریخ این کشور را پیش میبرند. یک مقام حکومتی میگوید که تاکنون آنها حدود 3000 نفر را نجات دادند. شمار از افراد و مکاتب و ساحات ورزشی برای نجات جان خود پناه بردند. جزیره رودوس با سواحل دراز دریای مدیترانه برای سیاحت معروف است. این جزیره بیش از 100,000 باشنده دارد، ولی آتش سوزی جنگلات صرف در اینجا نه، بلکه سایر قسمت‌های یونان هم ادامه دارد. مامورین اطفایه برای خاموش ساختن شعله‌های آتش در شمال و غرب آتن مشغول هستند. موج گرما با آتش سوزی افزوده است و کارشناسان هشدار می‌دهند اگر گرمای هوا ادامه داشته باشد، آتش سوزی جنگلات در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
این رویدادها به شدت ادامه می‌یابد و جهان باید آماده رویارویی با موج شدید گرمای بیشتر باشد. وضعیت اخیر در النینو مبنی بر بروز گرمای شدید وخیم‌تر خواهد شد. ما باید از این وضعیت بیرون بیاییم. این وضعیت متاسفانه بر سلامتی مردم و مواد غذایی تأثیرات جدی به جامعه گذارد.
النینو به اساس معلومات اداره بحری و اتمسفر آمریکا بخشی از وضعیت اقلیمی است که گرمی آب باعث می شود که شرایط زمین با آن گرم شود و درجه حرارت بالا برود. آتش سوزی در نزدیک آتن پایتخت یونان و جزیره رودوس از جمله شمار آتش سوزی هایی است که مقامات یونان تلاش دارند تا از سرعت پخش شدن آن به جنگلات نزدیک این مناطق. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
په نړۍ کې د هوا د تودوخې ترڅنګ یو شمیر هیوادونه لکه هند او افغانستان په دې وروستیو کې د سیلابونو شاهدان هم وو. کارپوهان د دې سیلابونو عمده لامل اقلیمي بدلونونه بولي، خو دغه بدلونونه نور طبیعي ستونزې هم له ځانه سره لري. یوه بیلګه یې د پاکو اوبو کموالی دی. د کابل اوسیدونکي هم له همدې ستونزې څخه سر ټکوي، خو کارپوهان وایي چې دا ستونزه یوازې تر کابل پورې محدوده نه ده.
د پغمان ولسوالۍ د ارغندي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د څښلو اوبو نشتون دوی اړ کړي چې خپل کوچنیان ښوونځیو ته له تللو څخه منع کړي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی په یو جدي ګواښ بدلیدونکی دی.
خو د اوبو د خاطر همون ډېر فاضاب وو. اوبو نه لرو، ماشومان زموږ څوک د اسکولو نه پاتې ده، مرتب نه پاتې ده، مدرسې نه پاتې ده. اوبو مشکلات ډېر لرو چې ورور هغه مونږ چې مرتب ته ولیږو دلته اوبو نه لرو کور کې، زموږ دومره زیات مشکلاتونه دي.
د دې سیمې اوسیدونکي په څاګانو کې د اوبو د کچې له ښکته تللو څخه شکایت کوي.
تقریبا زموږ کورونه هلته لاندې هلته کورونه دي، ډېر لرې دي. نوغلته یو ډېر شلو مترو کې اوبه ورکړي دي. نو ژینکان لري دلته یو نیم څلی اتلاوې اتیا مترو کې اوبه ورکړي صحیح اوبه پخې.
د اوبو د چارو شنون کې د کابل په ګډون د افغانستان په نورو ښارونو کې هم د څښاک د اوبو ستونزه دوامداره بولي.
د سکال په شمول هر اوړی په کابل او ځینې نورو غټو ښارونو کې په څاګانو کې اوبه له لسو څخه تر شلو مترو کوزیږي. دا ډیره د تشویش وړ ستونزه ده او کولی شي چې ناروغتیا وي، اقتصادي ستونزې، خپلمنځي شخړې او داسې نور جنجالونه راوپاروي.
د سیمې خلک وایي چې د اوبو ستونزې په روغتیا ناوړه اغیزه کړي.
بیخي ټول کسدته غټو وړی ټول مریضان کړي دي. ماشومان دي تمام ورځ بوشکې په لاس کې بوشکې کته پورته ځغلي، څوک اوبه ورکوي، څوک یې نه ورکوي. ډېر لرې جاینه راوړي، تقریبا 3 کیلومتره 2 نیم کیلومتره لار.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف یو راپور ښیي چې د څښلو اوبو ته نه لاسرسی د ټول هیواد په کچه ستونزه ده.
په هرو لسو تنو کې 8 نفره خوندي اوبو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان 93% کوچنیان چې شاوخوا 15.5 میلیونه کېږي په هغو ځایونو کې چې اوبه کمې دي میشت دي.
په افغانستان کې د ځمکې د سر اوبو کمښت د ځمکې لاندې اوبه کمې کړي. وایه د څښلو د اوبو د کمښت ستونزې د حل په اړه هیله مندي شته.
زه د اوبو د متخصص په شکل په صفت زه ځکه ډېر خوشبینه نه یم، او بلکې زه ډېر زیات ته پریشان یم چې دا موضوع به ځکه ډېر زیات نور هم بحرانی شي چې مسله د اوبو فلحال د دغه مشکل د حل دپاره زه یو سیاسي اراده یا یو تخنیکي پلان یا منظم یو چوکاټ نه ګورم، نو د دې پایله به ډېر زیات خراب وي، د پایله به ډېر زیات بوګنون کې هغه ځکه چې خلک به واده راشي چې خپل کلی کورونه ولسونه پرېږدي.
بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا تازه تازه په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړي. اوچا زیاته کړي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ له امله د ځمکې لاندې اوبه لسګونه مترو ته ښکته شوي. احمد الله چیوال، واشنگتن.
بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، افغانستان در تغییر اقلیم یعنی تولید گازات گلخانه‌ای سهم نداشته است، اما یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییر اقلیم در جهان بوده است. عزت‌الله صدیقی، متخصص محیط زیست و تغییر اقلیم، در یک مصاحبه با صدای امریکا گفته است که جامعه جهانی مکلف است از منابع مالی موجود در این بخش به افغانستان در مبارزه با تغییر اقلیم کمک کند و پروژه های آغاز شده در زمان جمهوریت حالا باید توسط متخصصین و پشتیبانی حکومت برحال اجرا گردد. محمد احمدی در این مصاحبه نخست از آقای صدیقی در مورد فهرست از آسیب های ناشی از تغییر اقلیم در افغانستان پرسیده است.
گزارش را که امروز اوچا نشر کردن یا اداره هماهنگی کمک‌های بشری در افغانستان که در او به 4 نکته اشاره شده. اولی که افغانستان از زمره 10 کشور یکی از کشورهای آسیب‌پذیر در مقابل حوادث طبیعی و اقلیمی مواجه است. موضوع دوم هم خشکسالی شدید که باعث تشدید و تخریب به وسایل معیشت مردم میشه و باعث افزایش گرسنگی میشه. موضوع سومش هم افزایش درجه حرارت به شکل سریع‌تر نسبت به اوسط جهانیش است. و موضوع چهارم هم تخریب محیط زیست، گفتن که تاثیرات از او بالای صحت، بالای زراعت و همچنان با وسایل معیشت مردم است. و اونا این موضوع را گفتن که افغانستان از این موضوع بسیار زیاد متضرر است و حال وقتش است که باید جامعه جهانی با این کشور و با این مردم باید همکاری کنند در این رابطه. بر علاوه از این معلومات را که ما داریم و گزارشات که در افغانستان نشر شده، بر علاوه از این پیام و هشدار اوچا، افغانستان در مقابل تاثیرات تغییر اقلیمی بسیار زیاد مواجه است. آسیب پذیری ما و همچنان معروضیت ما در مقابل تغییر اقلیم بسیار زیاد بلند است. ولی برعکس باز امو ظرفیت مبارزه و ظرفیت سازگاری با تغییر اقلیم بسیار زیاد پایین است، هم از نقطه نظر سازمانی و ادارات و هم از نقطه نظر تکنولوژی و ظرفیت‌های انسانی بسیار زیاد پایین است. یعنی مبارزه کرده نمیتونیم با اثرات تغییر اقلیم.
بله آقای صدیقی، خب همونطور که شما هم در صحبتاتون اشاره کردین، سهم افغانستان در تغییر اقلیم بسیار نسبت به کشورهای منطقه کم است، یعنی تولید گازات گلخانه‌ای کمتر داره، اما بیشترین آسیب رو دیده. حالا برای جبران این آسیب فکر میکنین که چی باید کرد؟
در جهان منابع مالی و تکنیکی هنگفته در صندوق سبز اقلیم، در صندوق تسهیلات جهانی محیط زیستی، در صندوق سازگاری با تغییر اقلیم وجود داره و افغانستان مکلف است که از این منابع استفاده کنند و این هم و جهان هم مکلفیت داره در قبال مردم افغانستان که از این منابع برای افغانستان پروژه هایشان تسهیل کنن و این منابع را برشان بپردازن. در طی از این چند سال بعد از 2010 و تا بمی اواخر 2020 حدود 120 میلیون یا 150 میلیون در همین حدود پروژه های خرد و کوچک به افغانستان آمده بود برای سازگاری و کاشتهی تغییر اقلیم، ولی آل اون متوقف شده. آل مسئولیت حکومت است که دوباره برای از این لابی کنه، دادخواهی کنه و مسئولیت و مکلفیت جامعه جهانی است که او پروژه ها را دوباره آره از حالت تعلیق بکشن و به مردم افغانستانی منابع را باید فراهم بسازن.
اگر فهرستوار کوتاه پیامدها و آسیب‌های تغییر اقلیم در افغانستان بپردازین، چی است؟ کدام است؟
فهرستوار اثرات تغییر اقلیم نظر به گزارشات و مطالعاتی که در افغانستان صورت گرفته، افزایش درجه حرارت و گرم شدن است که ما همیال تجربه کرده را ایستیم در شهرهای مختلف افغانستان. همچنان خشکسالی هاست که مو تکرار یا فرکانسیش بسیار زیاد شده. اگر قبل در 30 سال یک بار بود، حال در 10 سال تکرار میشه خشکسالی ها. سیلاب های مدهش و آنی است که در فصول مختلف سال با وجود می آید. فشار دیگر تاثیر تغییر اقلیم بالای منابع آبی افغانستان است که هم باعث کاهش آب و هم باعث آلودگی آب میشه. حکومت در رأس تمام از این تلاش ها قرار داره. حکومت وظیفه شی است که برای این موضوع دادخواهی کنه، لابی کنه، مذاکره کنه و از جامعه جهانی و نهادها و کشورهای کمک کننده باید به خاطر منابع مالی و تکنیکی باید کار کنن، تلاش کنن و برنامه سازی کنن برای از این موضوع. ادارات مربوطه حکومت، وزارت زراعت، وزارت شهرسازی، وزارت انرژی و آب، اداره ملی حفاظت محیط زیست در رأس همش، وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، اینیا باید پروژه سازی و برنامه سازی کنن و متخصصین باید داشته باشن که تا این کارا را انجام بدن.
د افغانستان په ګاوند پاکستان کې هم سیلابونو او اورښتونو خلک کړولې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت په مردان سیمه کې باغداران وایي چې د ګلې نامنظمه اورېدل دوی ته مالی زیانونه اړولې دي.
د مردان او چارسدې په بیلابیل سیمو کې شوې ګلې د میوې باغونه اغیزمن کړې دي. د سل اوجه چې باغوانانو ته زیان اوړېدلې دي. مسلم خان چې باغونه اخلي او میوې په منډه کې خرڅوي وایي سخت کال یې د لیچی میوې باغ نقصان شوی او په لکونو روپۍ تاوان ورته رسیدلې دي.
دا 350 روپۍ کیلو دا غونچک مال خو کولی دا مونږ خرڅو. اول تک ګلې ډېره زیاته وشوه نو زمونږ باغونه وواله تقریبا 25 لاکھ چا کې 10 لاکھ دا مونږ هلته کې تورا باغ کې او د رشید خان باغ دی، د ټیکه دار کلی باغ دی، دا هغه مونږ له ډېر زیات تاوان وکړو. اوس دا یو باغ اخیرې پاتې دی، مسله دې خیر وکړي کدیر الله چې تل 100 روپۍ وګټلې.
د ګلې نه بچ څه باغونو کې میوه ډېره شوې خو زیات باغونه یې خراب کړي دي. نو له وجې یې په باغ کې کار کوونکو مزدوران هم ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي چې مالک تاواني شي نو ورسره یې دیاړي کم شي.
زه دې سړی ایمان خو لکه بیا هم زموږ پکې پیدا کی نه هلته چې د دې مال خی هلته پیدا شي نو هلته جوړ مارلم پیسې خبر کی مزدوری ولا خبر کی نهایی پیسې وشي هنی نو په شپږ سو 700 روپۍ به دیاړې باندې بس وشي لکه نو غوړي پکې کیږي نن سبا خرچې ته پته لګه نه.
سخ کال په منډه کې د یو کیلو لیچی بیا 350 روپۍ ده. باغوانان وایي د لکونو روپو باغونو میوه یې ارزانه خرڅېږي. د څه له وجې چې د ګټې په ځای تاوان سره مخ شوي دي.
پلو باغوانانو کې دا مسله ده. زه هم زه دانې تر اوسه بل زمانه مخکې تلی او په دغه کې اخلي هغه په ګول کې پټې اغستی. دا سیز مونږ ځان ته اصل کې ګران کړې په خپله دی مسلې داری کړي چې اوس دا دې پڼه چې ونده هم په دانه کې اغسته وا دوه سپریګانې مونږ پکړې کس کم از کم 60-70 هزار روپو او دا ګول شی وخه به برابر شی و نو بیا پیرانه غلې والله پاک په افت پیراغه نه هغه لږ سکال چې ګم دینو ډیر نقصان راکه مونږ ته.
د صبح په زیاتو سیمو کې د به وخته بارانونو او ورسره غلې نه یوازې د لیچی د میوه باغونه اغیزمن کړی دي چې ورسره د سبزیانو پټي او تماکو هم خراب کړی دي. س سره چې کاروندګرو او باغوانانو ته لوی زیانونه اوریدلی دي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا 400.
با بلند رفتن بی سابقه درجه گرما در بسیاری نقاط جهان، سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده است که قرار گرفتن در موج شدید گرما می تواند خطر مرگ را در بسیاری انسانها افزایش دهد.
سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که میزان و وسعت موج شدید گرما در سراسر جهان هشدار دهنده بوده اما غیر منتظره نیست. این سازمان گفته است که گرما به دلیل میزان روزافزون شهرنشینی، افزایش شدید و بی سابقه درجه حرارت و بلند رفتن میزان کهنسالان در بین جمعیت جهان در حال تبدیل شدن به یک خطر صحی است.
امواج گرما در میان مرگبارترین آفات طبیعی قرار دارد. صدها هزار نفر را میتوان هر سال از مرگ ناشی از امواج گرما نجات داد. مردم از خطرات ناشی از امواج گرما آگاهی زیاد ندارند.
این کارشناس سازمان جهانی هواشناسی گفت که گرمای شدید امسال در سراسر جهان ناشی از تغییر اقلیم بوده و تشدید میزان گرما در جهان تا چند سال دیگر ادامه خواهد داشت.
تأثیرات آن بالای مردم، اقتصاد کشورها و محیط طبیعی بسیار زیاد جدی است. ما شاهد ادامه گسترش تعدد وقوع، دوام و شدت امواج گرما در زمین هستیم. آنچه تأثیرات بسیار جدی بر صحت و معیشت انسانها بجا خواهد گذاشت.
بر اساس نتایج یک پژوهش، امواج گرما سال گذشته تنها در اروپا جان حدود 60 هزار نفر را گرفت. کارشناسان سیهی میگویند که افزایش گرمای شدید و ادامه آن به ویژه در شب افراد آسیب پذیر را در معرض حمله قلبی و حتی مرگ قرار میدهد. پانوساریست و مسئول واحد عاجل صحی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفت که گرمای شدید به یک وضعیت عاجل صحی نامری تبدیل شده است.
هنگام گرمای شدید باید به افرادی که با بزرگترین خطر مواجهند توجه شود. اینها نه تنها شامل افراد آسیب پذیر به خاطر وضعیت صحیشان اند، بلکه شامل افراد نیز می شود که با توجه به وضعیت بد اقتصادی و اجتماعیشان و همچنان وضعیت بد زندگی با خطر بیشتر روبرو باشند.
این کارشناس صحی همچنان گفت که پرچوی های مداوم برق به ویژه در مناطق فقیرنشین کشورها و عدم دسترسی به خدمات صحی نیز سبب می شود تا افراد به دلیل گرمای شدید با خطر مرگ مواجه شوند. میرویس رحمانی، صدای امریکا، شهر واشنگتن دی سی.
اقلیم پیژندون که وایی چه تیره چو اونهی پا طول نرهی که تر طول گرمی اونهی وی. لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه، د نړۍ ځینې برخې اوس د اوبو لاندې دي او یو شمیر نورې سیمې د سختې تودوخې سره مخ دي. خو د سمندرونو پر غاړو هغه ځایونه چې خلک ورته د سیاحت لپاره ورځي، د ورکېدو د خطر سره مخامخ دي.
د هسپانیا د لا پلاما ټاپو په ځنګل کې اور لګېدنې ونې او کورونه سوځولي، ځکه چې په دغه ځنګلونو کې باد د اور لمې لا نورې زیاتې کړې. د دغې سیمې چارواکي وایي چې اروپا د تودوخې د څپې سره مخامخ ده. د اور لګېدنې له کبله تر 4000 ډېر کسان له سیمې څخه ایستل شوي دي. د نیچر یا طبیعت په نوم ژورنال لیکلي چې د یوه وروستي اټکل له مخې په تیر اوړي کې د تودوخې له وجې شاوخوا 16000 کسان مړه شوي دي. د هند په پلازمینه کې بې ساري بارانونو سړکونه تر اوبو لاندې کړي. دا په نوې ډیلي کې د مونسون غیر عادي بارانونه دي. دا ځل د تیرو کلونو په پرتله 10 ځلې زیات بارانونه شوي دي. د متحده ایالاتو په شمال ختیځ کې سخت بارانونو سړکونه ویجاړ کړل. خلک په زوره د کورونو نه وایستل شول. په امریکا کې د نیو انګلند، نیویارک او کنیټیکټ په ځینو برخو کې تر 100 سانتي متر زیات باران وشو.
په ځمکه د بیخي زیاتې لوړې تودیخې سربیره اوس د بحر تودیخ درجه هم لوړه شوې ده، او له همدې کبله دلته د میامی سره نږدې چې کوم د اوږدې مودې سارنې ځایونه دي، په هغې کې اوبیزو مرجانو رنګونو بایللې دي او اوس خړ شوي دي، ځلا یې بایلل ده، او داسې معلومیږي چې په بشپړ ډول به رنګ وبایلي.
ساینس پوهان چې د اوبیزو مرجانو د بیا رغونې پر پروژه کار کوي وایي چې په ځینو ځایونو کې د امید نښې ویني. په ځانګړي ډول د اوبو د لارې په اوږدو کې چې لوی کروز کښتۍ په ترمینل کې ولاړې وي.
موږ همدا اوس په بندر کې دننه یو او دا عموماً بیخ خراب وي. دلته د ډېر وخت لپاره ګرمې اوبه ولاړې وي، نو هغه څنه چې موږ به فکر کوو چې دا به اوبیز مرجان اصلي استوګنځی وي، مګر د بېثباته ساحل په اوږدو کې دلته موږ ماتې او یا لوی ډبرې لرو او اوبیز مرجان لرو چې ځای په ځای شوي او وده کوي. دا مرجان ځینې خورا صحیح دي چې ما په میامی کې لیدلی او وده کوي او داسې ښکاري چې رو
ساینس پوهان وایي چې مخکې له دې نه چې دا سمندر ته یوړل شي، د صحي مرجانو د نسل او پیوندولو دا نوی تخنیک کیدای شي کلیدي او مهم کار وکړي. ماهرین وایي دا د میلیونونو ډولونو سمندري حیواناتو لپاره کورونه جوړوي، د صحي سمندري خوړو جالونه خپروي او د ساحلونو ساتنه کوي. دوی همداشان سیلانیان هم ځان ته جلبوي. غالیا رانا نورستانی د امریکا غږ واشنگتن.
در حالی که تولید گازهای گلخانه‌ای یکی از عوامل عمده در تغییر اقلیم پنداشته می شود، یک مخترع افغان موفق به ساخت یک دیگ سولار یا آفتابی شده که می تواند مصارف برق و گاز را برای مصرف کنندگان این دیگ کاهش بدهد. این دیگ در ظرف کمتر از 20 دقیقه انواع مختلف غذاها را با کمک نور آفتاب می پزد.
در حالی که مصارف برق و گاز در افغانستان بیشتر شده است، این مرد افغان با عرضه دیگ آفتاب پز می خواهد که مصارف را کاهش دهد.
در وطن ما شما بساب گاز و برق و تمام چیز ما قیمت است، اقتصاد ضعیف است. تنبیه که برای مردم ما خدمت شود، یک دونه اول از این جور کردم، دیدم که نتیجه می تهد. بعد از این اونو پرداخت کار زیادتر کردیم، کل مکمل کار ما فلنده می سه، همین اجاقای افتوی.
او با مشقت پارچه های کوچک مربع شکل شیشه‌ای را بسته‌بندی می کند تا از آن یک نوع وسیله سولر برای گرم کردن آب و پختن غذا بسازد.
نگاه اندازش فرق می کند، در 17-18 دقیقه فومید 4 لیتر آب جوش می کند. می تونه سرش گوشت باشه، لوبیا باشه، نخود باشه، هر چیزی که باشه انشاءالله پخته می کند.
بودجه حکومت قبلی 80% متکی به کمک های بین المللی بود. اکنون با قطع کمک های بشری و مالی مصارف شفاخانه ها، مکاتب و شرکت ها و وزارتخانه ها پرداختن نمی شود و مردم در وضعیت رقتبار بیکاری و قحطی در کشور گیر ماندند. دیگ سولار عباس حدود 46 دلار قیمت دارد، اما اگر مالیه بر مواد ساخت دیگ کاهش یابد، در آن صورت قیمت این دیگ ها به نصف می رسد و مردم توان خرید آن را پیدا می کنند.
خپل موږ پکې ډېر وخت کلمې ډېر کوخوي چای جوشوي نورمال کې فقط ټول کار کوي. دا دولت هم خواهش لري چې سره همکاري وکړي، نرخونه الکتریک کې دا مالیات ګرازي بلشان کراولي دا خارج مال نه شیشه او اوس باندې دوی کې لګارځم زی چې ټول څه به نه واخلي اوس دی او قیمت دې کم کې دا سالور زده دا که مالیات پکې کم راسي دا به 2000 رسي هر کورونه اخته شي.
با وجود بحران اقتصادی، سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که افغانستان با کمتر از 5 میلیارد دلار برای رسیدگی به 24 میلیون نفر که از وضعیت متاثر شده‌اند نیاز دارد. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
آمریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما در چینل 469 شبکه ماهواره یاسب نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Thank you.
د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د طالبانو او القاعده پر اړیکو د ملګرو ملتونو اندېښنه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې د طالبانو حکومت په ادارو کې نفوذ کړي. طالبانو دا ادارت کړې ده او وی د امریکا سربیره د ګاونډیو هیوادونو د ډرون الوتکې د افغانستان په هوایي حریم ګرځي خو دوی یې مخه نشي نیولی. آرام سمندر ته څیرمه هیوادونو کې اقتصاد او امنیت. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ په آرام سمندر کې پرتو هیوادونو ته په سفر ځي او د خپلو آسترالیایي سیالانو سره پر اقتصادي او امنیتي موضوعات غږیږي. لویه اندېښنه په سیمه کې د چین دا سره رسوخ زیاتېدل بلل شوي.
شنونده‌های عزیز به خبرهای این ساعت خوش آمدید.
او په غزنی که ده یو نابینا علمی او مدنی فعالیت. در افغانستان په غزنی ولایت که ده رضا زهین بنوم یو ځوان چې نابینا ده ده خبریال ښوونکی او حکیوال په حیث کار کوي.
سلامونه او ستړي مشئ. نن د شنبې ورځ ده، یعنی د جولای 9 نیټه، او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خپرونه ګورئ. زه سید سلیمان آشنا یم. هیله ده چې نیم ساعت د خپرونه درسره وګورئ. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس مایکل مکال د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په اړه یوې غونډې ته ویلي چې چین ممکن په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې ته لاسرسی پیدا کړي. باګرام د امریکا د شل کلن حضور په وخت کې د امریکایي قواوو مهمه پوځي اډه وه. دغه امریکایي سیاستوال وی د امریکا بې شرط او قیده وتل طالبانو ته تا بې شرط او قیده تسلیمېدلو چې اوس پر افغانستان واکمن شوي. د مکال په باور چین اوس په افغانستان کې دی چې لیتیم لري، او احتمالا چې چین د باګرام هوایي اډې ته لاسرسی پیدا کړي.
ما ته دا د خدگان خبره ده چې شل کاله د ځانی او مالی زیانونو وروسته اوس د خود سره په کوم حالت کې یو. طالبان هغه جیوپولیتیک مسایل کنټرولوي چې موږ ورسره مخامخ یو. د خدای لپاره پوهیږي چې چین اوس هلته دی او هلته لیتیم شته. چین به ښایي د باګرام اډې ته لاسرسی ومومي.
او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې د طالبانو حکومت په ادارو کې نفوذ کړي. طالبانو دا ادارت کړې ده ویلي دي چې د امریکا سربیره د ګاونډیو هیوادونو د ډرون الوتکې د افغانستان په هوایي حریم ګرځي خو دوی یې مخه نشي نیولی. د دې خبر تفصیل د احمد الله ارچوال په راپور کې اوري.
ملګری ملتونه وای طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او په افغانستان کې پټ فعالیت کوي، خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور رد کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې کمیټې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل څیړنیز راپور کې چې پرون خپور شوی لیکلي چې افغانستان کې د القاعده سلګونه غړي موجود دي.
القاعده د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابل همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مرکزي هستې غلي له 150 تر 200 تنو او د غړو شمېرې 400 کسان اټکل شوی چې د کورنۍ د غړو او پلویانو په شمول یې 2000 کسانو ته رسیږي. تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د خپل موجودیت څخه په ګټه اخیستنې له پول هغې غاړې خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. همدا ډول د داعش ډلې د غړو شمیر د دوی له کورنیو سره د 4 او 6 زره کسانو ترمنځ دی.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې تحلیل او څارنې ډلې نوی راپور په یو ټویټ کې رد کړی. په ورته وخت کې د طالبانو د بندنیو چارو وزارت مرستیال مولا عباس تنگزی د افغانستان په فضايي قلمرو د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د ګاونډیو هیوادونو د بی پیلوټ ډرون الوتکو د ګرځېدو خبر ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور سره هم مهاله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د جیو تلویزیون سره په مرکه کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو د بیا زیاتېدو خبر ورکوي.
په خیبر پختونخوا کې ترهګری او ضربي اثر پورته کوي، خو امنیتي ځواکونه هم د ترهګرو د ریشو د ایستلو لپاره په میړانه سره هر ورځ د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او نه پرېږدي چې ترهګري د خلکو امنیت له منځه یوسي.
بل خو د امریکا د استازو مجلس د بندنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میکل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر راوتلو نیوکه کړې.
په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 650 تر اکمول احمقانه خبره وه. له بګرام څخه د ځان وژونکو او داعش د غړو په ګډون 2000 بندیان آزاد شول او 2 میلیارډ په ارزښت پوځي وسایل په افغانستان کې پرېښودل شول او زموږ د مخالفینو په ګډون پر ترهګرو هیوادونو وپلورل شول.
شانون کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه د طالبانو د رد او نه منلو تګلاره د نړۍ لپاره قانې کوونکې نه بولي.
نو اوس هم طالبانو سره وخت شته چې د کومه هډ درمی ده، د کومه سخت دریزی ده، د کومه مې نه منو یا زه نه منم ولا خبره ده، په دې باندې یو ځل بیا حکوم ده د دې جایزه واخلي او د کوم پاکستان حکوم دریزونه دي هغه باندې غور وکړي او د امریکای طرف نه یا د اروپا ملکونه یا د ملګری ملتونو څخه کوم ډیمانډز دي په هغه باندې سر خلاص کړي او داسې ګامونه دي وچت کړي چې د افغانستان زمکا د ګاونډي هیوادونو او د دنیا نور هیوادونو په ضد استعمال نشي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو، عراق او سوریه کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه د اندېښنې ترڅنګ د داعش او القاعدې ترمنځ د اړیکو او همکاریو څرنګوالي ته هم اشاره شوی. راپور زیاتوي چې د دواړو ډلو ترمنځ د حالاتو مطابق اړیکې کله دوستانه او کله هم جنجالي وي. احمد الله چوال، شنه تلویزیون، واشنگتن.
لکم چې واوري دل د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي خیبر پختونخوا کې یو ریبیت ترګرو سر پورته کړی دی، خو د دوی وستو د پاره امنیتي ځواکونه په عملیاتو بوختي. د په پاکستان کې د ملي جمهوریت غورزنګون مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ د دغو عملیاتو سره د مخالفت په ترڅ کې ویلي چې پاکستانی او افغان طالبان یو دي او په سیمه کې نامنې د زبر ځواکونو قدرتونو ترمن د نوي سړی جګړې نتیجه ده. محسن داوړ امریکا ته راغله او د امریکا د کانګرس او سنا د زنو غړو سره یې لیدنې کتنې هم کړې دي. زمونږ همکار برېښنا عمرخیل د محسن داوړ سره مرکه کړې ده او په پیل کې د غنه د امریکا د کانګرس د غړو سره د لیدنو کتنو په اړه پوښتنه کړې.
دا کوم خلکو سره زمونږ لیدلو کې پدې کې یو کانګرسمن او یو سنټر د دې تقریبا خپل نظر د افغانستان په حواله سره د امریکای د وټلو تقریبا زمونږ پښان نو چې دا سه وطن نو پکار او بیا مطلب د افغانستان د وطن نه پس اوس کوم حالات دي او په کومه طریقې سره دا کیسه خوريږي. ټي ټي پي او افغان طالبان د هم د پیله ورځن دا خبره کوي چې دا یو خلق دی په دې کې هیڅ قسمه یو
فرق دا تاسو خبره کوي د کانګرس غړو سره تاسو د دوی څه وایي
دی دی خو مطلب دا چې خپل خبره دا نه کوي کنه چې مطلب دا دیو یا نه دیو بهرال اپینین دی هغه خپل خپل شعر کې موږ خپل سره شعر کوګنه او زموږ خپل رائے دا چې مطلب دا او دا د خلکو ته وچ عام لاندې ولس کې مدغه تاسوره دي چې دا یو نوې ګریټ ګیم ده او دا چې اوس کوم روان دي د کوم چاسو ملګرو ملتون ریپورت ذکر پکې مو کو چې دا د سکرپټ حصہ دا او سکرپټ مطابق کار ټیک ټاک روان دي او دا سکرپټ مطابق د افغانستان طالب ته ولا کولو او سره د غیپ تسلسل کې د پښتونخوا چې سونه سیمه ده د کوم واقع اختیار او تر ډیره هدا پورې د طالب پروسل دم دا سکرپټ حصہ ده. مونږ دلته ولیدل چې په پاکستان کې طالبانو سره مذاکرات شروع شول د ټي ټي پی د مشرانو سره او بیا په هغه مذاکراتو کې مونږ ولیدل چې مذاکرات خو کامیاب نشول. هغه ټول ته پیل نه پته و مونږ به په جار د خبره کول چې دا نه کامیابیږي. خدای یو پلان دی، مطلب دې پلان لاره مطلب داخله کراولي په ټول پښتونخوا کې خورای او کم دې نوې کول وار مونږ خبره کوو چې د امریکای او د چین د یو بل سره چې کوم شخړه دا واغې د لپاره میدان جنگ چې کوم دی یو ځل بیا پښتونخوا او افغانستان خبره او هغه تسلسل دی روان دی او خدای دا چې دلته اوس دولت ترپنا مزاحمت هم شته، خلک روزي د مخالفت هم کوي او جلسې جلوسونه مو شو.
په خاصه توګه تاسو د طالبانو کاغه افغان طالبان دي کا پاکستانی طالبان دي د کانګرس غړو سره کوم اندېښنې شریک کړي او هغه تاسو ته څه ډاډګیره نه درکړه؟
یو خو دا اندېښنې مونږ سره شریک کړي چې سوپر اپ د افغانستان په تخت طالب ناستی نو په ټول سیمه کې امن نشي راتلی. دا کدلته په هر نوم باندې هر یو یو ډلا د کټ ټی پی د کا یو د کبل د دام د غي د چترې لاندې کار کوي. کدا د ای ټی ایم د اسلامک موومنت اوف پاکستان دی چې په هر نوم هر قسم تحریک تلته چلیږي دا هم د امارت اسلامي د چترې لاندې کار کوي. نو دا غي په موجودګي کې په ټوله سیمه کې او دا مونږ چې سونه او دنیا کې چرته مزو د چین تم تلو مغی تم دا خبره کړو چې د غي په موجودګي کې دلته د امن تصور کول دا ناممکن ده. او دلته د امریکا د سنټو د کانګرس غوړ ته موږ دا خبر ورکړ چې عام تصور اوس دغه دی چې دا اوس د امریکای یو نوی پروژکت تغییر یو نوی منصوبه ده. نو دا تاسو څنګه ځای لکوي شي دا تاسو څنګه د ته مخ نیوي شي خو دا د عام ولس کې مدغه تصور دی چې دا اوس د دوه د موحدین پس چې هر څه وشو دا د یو ګرند پلان حصہ ده او دغه په تسلسل کې دا کیسه اوس موږ شان تروانی.
د افغانستان د لپاره د امریکا خاص استازي تامس ویست او د خزو بشري حقوقو د لپاره د امریکا خاص استازي رینا میری تللی دي دوه ته د افغانستان د طالبانو د واکمنۍ مشرانو سره خبري اترې کوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
ګوره دا خو دا څه کیسه شوه چې هغه او اردو یو شعر دی چې بڑے ظالم ہیں اس دور کے قاتل قتل کر کے بھی پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے. مطلب پتہ نہیں جما سمو ویلو کا غلط مو ویلو خبر مقصد دا شعر دادے چھ اونے موجنی و بیا پلا روانی تہ پوسم کہ جدا جنازہ چا روانی دا ورا دا پہلا ورس نہ مطلب دا خبر ڈیرا سرگند وا چ دل تب سکی دا دا کم سوچ فکر خلق تے دی سونا پر مختگ غواڑی سونا ترقی غواڑی سونا دی تعلیم غواڑی سونا د خزو په حق پانی دی پوری کی سونا باغی دی روزگار تہ پری دی کاروبار تہ تعلیم تبه پریدی په دې خو ام امریکا خبره وا ام پټول د دنیا خبره وا دا خو مسب داسې څه کیسه نه وا خو چې افغانستان یو ته پر خودلو او د دوه چې کومه موعده وا دا غي د لارې د افغانستان سټیټ ډی ریکګنایز کړو او یو تر هغه ډله مطلب هغه ریکګنایز کا غسر خبره وکړه او غسر هغه یو قسم دا وخت او واک اختیار هند اوور کړو. نو دا اندخنه خو په وخت پکار وی او کسل ظلم تا په کاغذ کې بډېری کیسې وسره کړی خو هغه خو مطلب دا چې ټول دنیا ته پهلنه پته وځي مطلب
خدا هم ویل کیږي چې پرته د طالبانو سره د تعامل نه د افغانستان خلکو سره مرسته نشي کېدای. بلې پښتنې تر ازم د افغان طالبانو سره ستاسو اړیکې څنګه دي؟ آیا ورسره ارتباط لرئ یا وی تاسو نه دا غوښتنه کړې ده چې ورسره خبرې وکړي ارتباط ولرئ او کنه؟
مونږ په افغانستان کې د غیثیت نه تسلیمو او هغه په زور غلي د ټوپک په زور یو خاوره قبضه کړې ده. نو مونږ د دې نه علاوه د غیثیت نه منو نه مو سره داسې سیاسي
د خغلی محسن داول دا ځانګړی مرکه چې نیم سات ده د امریکا غږ په انټرنیټي پاڼو باندې ډیر زر خبريږي هیله ده چې به وګورئ. د افغانستان په اړه یو بل خبر تم راځو. که څام د یوې خوانه د کابل خاروسیدونکو د سخت ګرمۍ نه کړیږي بل خو د څښاک ته وبو د نشتون له کابل هم خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي او اکثره خلک یا خو په پیسو واخلي او یا سخت په کړهونو کورونو ته وبراسي. تفصیلی پر راپور کې وګورئ او واورئ.
د کابل هغه اوسیدونکو چې په لوړو پروتوسي مو کې ژوند کوي د څښاک د اوبو لپاره سخت کړاو غالي. اید محمد چې د خلکو کورونه ته د اوبو رسولو کار کوي وایي چې زیار ډیر پاسې خو مست کم دی.
نمیزه ما کار نه کنه خو تم کوچا هم مردم برم دارو به شرم بتم به خونه برم.
افغانستان کلونو جګړو ځپلې او خلک د اقتصادي مشکلاتو سره هم مخ دي. د څښاک د اوبو کمښت د ولس ژوند نور هم سخت کړی دی او هر ورځ خلک د اوبو د اخیستلو لپاره کتارونه کې ولاړ دي.
ګرمي ماده ما امروزانه سوده کم از کراچی دغه روزا کې به دغه تاونو سره ستاد میشه تا سره این رابندی میشه چې مشکلات مردم بعد بیاوي.
کابل کې د اوبو د رسولو د ادارې مسؤل شفیع الله زیدی وایي چې وچکالی راغلی ده نو ځکه ډیرو ځایونو کې د اوبو اندازه ټیټه شوې ده.
وچکالی ده دی وبو سطح سکه مسوی ده سطحی وب نشته نو دی وبو دی کمبوت په اساس باندې ده مونږه تولیدات یا توزیعات چدی ده په وقفی ډول باندې دي یو ورځ بعد بازجه کې نیمه ورځ بعد بازجه کې دوه ورځې باز طرف کې پرم رسیدي
د کابل زینو برخه ته په ټانکرونو کې اوبه رسول کیږي او د ټانکرو چلون کې وای چې دوی هم په سختۍ اوبه پیدا کوي
چای امی خاو کمبو چدا یا جمعه اون اجنه مونه هاو نیستا کمبوی شده نگا در چو بوره ای چو پر میک هاو داره ای چو نداره سپر بگه اک تا یک پیره پر میشه هاو نیست نگا بیاویز یاف شده کل جای سراسر
که یو خوا کابل کې د څښاک د اوبو موندل او رسول یو سخت کار دی نو بل خوا د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان د کابل خلک په پیسو د اوبو د اخیستو توان هم نه لري
و از اینو خود اگر مشکلاتی را دینو اگر داگر که کار کو و مزارات معرف که یاستو عجیری یاستو داگر آمان ماش در نیمه کرادلاری که نیمه داگر که دایم هرمی هشتی که باقی قرزار اخلاص قرز که اخر اخلاص
او به ژوند دی او د کابل خار اوسیدونکو د ژوند د اساسي وسیلې لپاره هر ورځ د سخت کړاو او انتظار شېبې تیروي. رڼا دورانی ګزنګ د امریکا غک واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
خبرونو ته دوام ورکو. په لبنان کې د حزب الله په نوم د شیعه وسلوالې ډلې مشر نن شنبه ویل که د اکثریت مسلمانو هیوادونو حکومتونه د هغو هیوادونو پر ضد اقدام ونه کړي چې د قرآن د زیانمنولو اجازه ورکوي، نو مسلمانان باید د هغو خلکو مجازات کولو ته زمینه جوړه کړي چې د اسلام د مقدس کتاب سپکاوی کوي. د حسن نصرالله دا تبصره د هغه ویډیویي پیغام برخه ده چې د بیروت په جنوبي څنډه کې د عاشورا د ورځې په مناسبت نظر را غوند شو خلکو ته کړی ده. د شیعه رهبر ویل مسلمانان باید د اسلامي همکاریو د سازمان د بیړنۍ غونډې پریکړو ته صبر وکړي چې د دوشنبه په ورځ په بغداد کې جوړیږي او د قرآن د سوځیدلو په وړاندې په د همدې سازمان د اقدام په موضوع بحث کوي. د امریکا د دفاع وزیر لاید استن نن شنبه د روسیې نه وغوښتل چې د فضایي اړین قوانین مراعات کړي او غیر مسؤلانه تحرکات بند کړي. دا تبصره وروسته له هغې وشوه چې د روسیې یو جیټ الوتکې یو امریکایي ډرون د څرګند نښان سره د همدې اونۍ په پیل کې وویشت. یو امریکایي ام کیو نه ډوله ډرون د سوریې په هوایي حریم کې ویشتل شوی دی چې دا په سیمه کې د روسیې د پوځي الوتکو د مقررو مداخلو وروسته اقدام بلل شوی. امریکایي چارواکي وایي روسي جیټ الوتکو په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا د پوځي الوتکو په وړاندې د سوریې په فضایي حریم کې یو لړ خطرناک تقابلي تحرکات زیات کړي دي. د سوریې په هوایي حریم کې د دواړو هیوادونو پوځونه فعالیت کوي. او د یو ناکامه بغاوت وروسته د واګنر په نوم د روسیې ملیشه وسلوالو قومندان یوګنی پریګوژین چې تیره میاشت یې د روسیې د پوځ په ضد بغاوت کړی و اوس یې په نایجر کې پوځي کودتا یو ښه خبر بللی. هغه مدعی دی چې نایجر د ښکیلاکګرو نه ځان خلاص کړی دی او د ثبات د ټینګولو دپاره یې د خپلو جنګیالیو د خدمت وړاندیز هم ورکړی. د واګنر اړوند دا خبرې د ټیلیګرام په یو غږیز پیغام کې خپرې شوې دي چې د پریګوژین غږ ته ورته دي او رویټرز آژانس ویلي چې په خپلواک ډول یې نه شي تاییدولی. په لویدیځ کې د واګنر ناکامه پاڅون د کرملین یوه کمزوري بلل کیږي. د راپورونو د مخې نه په نایجر افریقایي هیواد کې د جمهوري ریاست د ګارډ قومندان دغه هیواد په جمهور رئیس کودتا کړې ده او د چارو واک یې په خپل لاس کې اخیستی دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ په آرام سمندر سیمه کې هیوادونو ته په سفر ځي. دوی به نن په بریسبن ښار کې د خپلو استرالیایي سیالانو سره په اقتصادي او امنیتي مسایلو وغږیږي. امریکا د سیمهال پراسیا او آرام سمندر سیمه تمرکز لري چې په سیمه کې د چین نفوذ مخپزیاتې دوخکاری.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نیوزیلند د لومړی او د بهرنیو چارو د وزیرانو سره په ولنګټون کې لیدنه درلوده. بلینکن دوی ته د امریکا، برېټانیا او استرالیا د امنیتی تړون سره د یو ځای کېدلو بلنه ورکړه.
اوس چې موږ د امریکا، برېټانیا او استرالیا امنیتی تړون او په ځانګړي ډول د دې تړون دویمه برخې ته وده ورکړو، کو دوی د پر مخ بیولو لپاره مناسب ګڼي، د نیوزیلند او نورو ملګرو لپاره په دغه تړون کې د ورګړېدلو فرصت موجود دی. نیوزیلند یو باوري ملګری دی.
د دې اونۍ په پایل کې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د آسیا او آرام سمندر سیمې ته سفر درلود. دا لومړی ځل و چې د امریکا د دفاع وزیر پاپاو نیوګینی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تونګا ته سفرونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پر تونګا کې د امریکا سفارت هم پرانیست.
امریکا د هغه وخت په پرتله چې په 1950 کال کې د آسیا او آرام سمندر سیمې ته د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې توجه کوله، خو زیاته توجه کوي. په سیمه کې د امریکا د سفارتونو درلودل د سیمې ته د امریکا د جدي پام کولو او د زیاتې راکړې ورکړې برخه ده.
نور شنون کی بیا وای چې د استرالیا سره د امنیتی اړیکو پیاوړی کول د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سفر بل موضوع ده.
په استرالیا کې دا موضوع لوی ده. د زیاتو دفاعي امکاناتو په سیمه کې د دفاعي وړتیاو او د استرالیا او برېټانیا سره د دې لپاره چې له چین څخه د راټوکیدونکو ګواښونو مخه ونیول شي کار کول د دې هڅو بنسټ دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په سیمه کې د چین چلند ستونزمن او د نورو لپاره د خطر په نوم یاد کړ. خو چین دغه نیوکه ردوي. چین وایي د آسیا او آرام سمندر هیوادونو د چین سره د یادو هیوادونو د همکارۍ هرکلی کړی دی. په ورته وخت کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم د سیمې د هیوادونو سره د همکارۍ په موخه سیمې ته سفر کوي. پرته له دې چې نوم یې واخلي، د فرانسې ولسمشر په آرام سمندر کې د نوموړي په وینا استعمار وغنده او هغه یې د کوچنیو هیوادونو لپاره یو ګواښ وباله. ورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د افغانستان په غزنی ولایت کې د رضا زهین په نوم یو ځوان چې په چنابیناده خو به هم د یو خبريال خون کې او هټیوال په هیڅ کار کوي. زهین دو کلنو چې د ناروغۍ لامل نابینا شو، خو همت یې نه دی بایللې. خو د نور ناصر ورسره غږېدلې دی او د ژوند د حالو زلو یې ترې پوښتلې دي.
شنونده های عزیز، به خبرهای این ساعت خوش آمدین.
په کور کې خبريال، بازار کې هټیوال او په یو شوونیز مرکز کې نورو ته د کمپیوټر زده کړې ورکوي. دای دنیا ته د زړه په سترګو ګوري، ځکه چې د سر د سترګو دی په ماشومتوب کې بایللی دی.
وختي کې ما 2 ساله بودیم، متاسفانه مریض شدم و بر اثر او مریضی نتونستم که در دکتر برسم، چون راه های ولسوالی ناور شما میفهمین که راه های صعب العبور داره و در زمستان رفت آمد از او مسیر را ناممکنه، مخصوصا در گذشته ها که برف و چیزا خیلی زیاد بود و متاسفانه به دکتر نرسیدم و مریضی باعث شد که من نابینا شم.
دا غزلمای واجی کتاب او کار سره مینه لري او د همدی مینه له برکته درې واړه کارونو ته دوام ورکوي. مبړی زیاتوي لدی سره چی په ټولنه کې یو کار کول خورا سخت، خو بیا یې هم بیکاری زړه نه منی.
مثلا عاشق کتاب هستم، ما صدها جلد کتاب صوتی دارم، اونا رو مطالعه میکنم. ما عاشق کار و فعالیت هستم. روزی که ما کار نکنم، اون روز ما سخت میگذره. و همیشه عاشق نواوری هستم، باید نواوری شوم. در این جامعه ما که واقعا یک جامعه بسته یا یک جامعه خسته یا یک جامعه است که مردم مشکلات زیاد دیده، جنگ بوده، کشتار بوده، قتل بوده، از لحاظ ذهنی، از لحاظ روانی، از لحاظ اقتصادی مردم به مشکلات زیاد دچاره، از لحاظ فکری اینا، کار کردن در این جامعه خیلی سخته.
شاغل زهین وادی بیل دید هم تر دیر خپل کار په خپل کوي او تر واسه فوري چاته د کار نه وایي. د زیاتوی د نوري نړۍ غوندې په افغان ټولنه کې د دوی لپاره هیڅ نه دي سوي او د په څیر هر کس په خپل د ځان لپاره لار هواروي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، غزنایی.
او دلته په متحده ایالاتو کې د انزوریزو کتابونو یو کلنه کانفرنس کال د امریکا په سان دیګو ښار کې جوړیږي. خو د هالیوډ د هنرمندانو او لیکوالانو د احتجاجي کاربندیز لامل ډیر پیژندل شوی خلک پکې نه لیدل کیږي. د مشهور څیرو نه حضور د دې سبب شوی دی چې په دې غونډه کې د فلمونو ترڅنګ انزوریز کتابونه هم نندارې ته کېښودل شي.
د مصورو کتابونو سلور 55 کلنۍ میله سکل د سان دیګو په ښار کې جوړه شوې ده. دا په نړۍ کې د مصورو کتابونو د اتلانو، هنرمندانو، لیکوالانو او فلم جوړونکو غونډه بلل کیږي چې مینوال پکې د خپل خوخي سيري او شخصیتونه ویني. سکل دا میله په دې بیرنګ ده چې د هالیوډ مشهور هنرمندانو او لیکوالانو د حق او زحمت د کمیل کبله اعتراضی احتجاج کړی دی او دی میلی ته نه دی راغلی. مګر د دې میلی خوند هغو کسانو ژوندی ساتلی چې د مشهورو انځوریزو کتابونو، کرکټرونو او د ویډیو ګیمونو د کردارونو په شان جامې اغوستې وي. پاتریشا بونس چې پخوانی عسکر ده، د مارل په نوم د مصورو کتابونو د کیسو د اتلې د تورې کونډې لباس اغوستې.
زه 28 کلنه یم او په دې عقیده یم چې انسان هر عمر کې د خپلې خوښۍ کار کولی شي. مونږ ټول ژوند خوند اخیستل غواړو او د دې یو لار دا ده چې بیرته ماشومان شو. مونږ باید ځانونه محدود نه کړو. مونږ هر څوک باید د خپلې خوښۍ ژوند وکړو.
اشلی لارنس او کیت فاستر د خپلې خوښۍ د مصورو کتابونو لمخې د جوړو شو فلمونو د کردارونو لباسونه اغوستي دي چې یو پکې د باربی فلم هم ده چې د جولای په 1 سینما ته راغی.
ما د باربی د کال 1950 د یو فلم لباس خوښ کړی دی. دا د یو فزانوار دی باربی لباس چې اوس هم خخ کاری.
زما د خوښ فلم 50 د کال استرونات کین دی. له بده مرغه دلته نو ما پکې یو څه بدلون راوسته.
د کمپیوټر انجینیر او د سوپرمن فلم مینوال کریس پیری وایي چې سکل د هالی ود مشهور سیری د ملي ترانغلې نومون د هغوی کمې د کارتونی کتابونو په نندارتون پورا کړو.
د هالیوډ د وټولو چیرو نه راتګ یو څه غیزه کړي خو یو غټه ایدا کړي چې موږ یې بیرته خپل په خوانوي وختونو ته وړیو. اوس دلته ټول د مصورو یا انزوروزو قصو د کتابونو ننداري خبره کیږي او اوس په دې ټولو غونډو کې د پاپ سندرو فرهنګ او د تلویزیون او د فلمونو کاراکټرونه هم لیدل کیږي. او په خوا په دې غونډو کې یوازې د مصورو کتابونو کاراکټرونه ننداري ته خودل کیدل.
د سان دیګو په نندارتون کې د 500 نه زیات مصور کتابونه ننداري ته خودل شوې دي. د دینه علاوه د پاپ موسیقي اسباب، د ویډیو ګیمونو مختلف قسمونه هم لیدل کیږي او راغلي خلک د فلمونو د ودی او ناولونو په ډولونو خبري او بحثونه کوي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
اخبارونه په همدې سره پای ته رسیدو. خو تاسو کولای شئ د امریکا غږ په نورو انټرنیټي پانو باندې خبرونه او راپورونه وګورئ، ولولئ او دوستانو سره هم شریک کړئ. د ری خبرونه هم دا شی په پیلګي او زمونږ همکار نجيبه خلیل سټوډیو ته راغلي معلومات به شریک کړي. نجيبه جان، تاسو ستړي مشئ، څه لرئ تاسو نن پروګرام کې؟
سلام به شما، سلامت باشین. تازه ترین خبرها و گزارش ها را از سراسر جهان داریم، به شمول اظهارات وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد اینکه فضای افغانستان توسط تیاره های بدون سرنشین امریکا و کشورهای همسایه مورد استفاده قرار می گیرند. با ما باشید.